کومه ستونزه لري او بیا د فساد موارد لري تاسو کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ. ډیره مننه. ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړي نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدلی شي او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه دور کوشو عزیزانو او د انصاف پلټه کې خبرونه اوریدلی شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه احمد تکل چمتو کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شپارس کوچنی او لوی کلی له وسلواله مخالفینو څخه تصفیه شوی. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 650 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شوی او راپورونه وایي د سوریه دولتي ځواکونو په هومس ولایت کې د داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې ده. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور دیش وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلی دي د پولیسو د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال هم ټپیان شوي دي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې امنیتي ځواکونو د دې پوځي عملیاتو پر مهال د مرکزی بغلان 14 لوی او کوچني کلي له وسلوالو څخه تصفیه کړي چې له دې سره په سیمو کې نا امنی حمله منځ ته للی. بیان یادونه کوي چې امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم ترلاسه کړي. د یو بل خبر لمخه د روزګان ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي په دیراود ولسوالۍ کې د افغان پوځ په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د دیراود د امنیت قومندان شاه محمد ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه نوخته د دې ولسوالۍ په چتو سیمه کې پر امنیتي پوسټو حمله وکړه. د په وینا د پوز په توپچی ځوابي حمله کې طالبانو ته د مرګ ژوبله اوخته ده. نو موري په دې اړه چې څو وسلوال مړه او څو ټپیان دي او همدارس د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. لورزګان څخه د یو بل خبر لمخې پرون د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې دوه پولیس د یو ماین په چاودنه کې ټپیان شوي. د چوري ولسوال امین الله ازادۍ رادیو ته وویل د پولیس سرتیری پرون د توری چینه په سیمه کې د عملیاتو پر مهال ټپیان شول. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 650 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شول. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو قمندان جنرال امان الله مبین وایي د سرتیرو 9 پوځي زده کړې وکړې. د زیاته کړه چې دا د پوځ د پیاوړتیا لپاره یو لوی بریالیتوب دی.
شامل قطعات قوای مسلح و اردوی ملی افغانستان میشه که یک پیروزی بسیار خوب و یک موفقیت بسیار کامل و در قسمت تقویه و حمایت اردوی افغانستان حرف بسیار خوب و حرف بسیار بلند.
د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا نوي روزل شوي سرتیری به په سرپل، جوزجان، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د وسلواله مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته واستول شي. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د رادار د سیستم د فعالولو قرارداد نن په ارګ کې لاسلیک شو. جمهوری ریاست وایي دا قرارداد په داسې حال کې د چې ولسمشر اشرف غنی هم حاضر و. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د رئیس شاه محمود حبیبي او د تالیس په نوم د جرمني شرکت د مارکیټینګ د مسؤول لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیستم له فعالېدو سره د هیواد د هوایی ترافیک خدمات پراخیږي او الوتکې د افغانستان په هوایی قلمرو کې له 9000 فوټو څخه اوچتې الوتنې کولی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په 2016 کال کې د هیواد د هوایی کرښې د ترانزیت عواید 40 میلیون ډالر او خود رادار د نوي سیستم له فعالېدو سره به 50 میلیون ډالر ته لوړ شي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو یو څارونکو ټولنه وایي ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونو د سوریه په همس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې. السخنه د لرغوني تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا 10 کیلومتره کې دایرزاور ته د تللي سړک په اوږدو کې وروستۍ پرته سیمه ده. په دایرزاور کې د دولتي ځواکونو یو ګارنیزیون د 2015 کال لپاره لپایله تر محاصره لاندې و. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ښارګوټی د سوریې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پوځ له سختو هوایي او توپچي حملو وروسته ونیول شو، خو د سوریې حکومت تر اوسه د دې خار نیول نه دی تایید کړی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په مانیلا کې د آزیان یا د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې په حاشیه کې خبرې سره کوي. ریکس ټلرسن او سرګی لاوروف پر روسیې د امریکا د بندیزونو لایحې له توشي وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. چارواکي وایي دوی به د کوریا د ټاپو وزمې، سوریې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټلرسن د غونډې د پرانیستو پر مهال وویل
a number of security interest of mutual interest
and د دوړو خواو د علاقه ور امنیتی او اقتصادي مسایل شته چې باید خبرې پرې وکړو. موږ به د امنیتی ګواښونو ګډو او د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د فرصتونو په اړه خبرې وکړو. د راپورونو له مخې ټلرسن او لاوروف د کتنې پر مهال مسیدل او ټوکې ټکالې وکړې، خو د خبریالانو په وړاندې خپلې اصلي خبرې ونه کړې او حتی دواړو د یوه خبریال د پوښتنې ته هم ځواب ونه وایي چې نوي بندیزونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي. ټلرسن او لاوروف په داسې حال کې سره ویني چې د واشنګټن او مسکو اړیکې سخت کړکېچن شوي.
له احمد تکل مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د افغان حکومت اجرایی ریاست وی افغانستان به هیڅ کله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
افغانستان هیڅ کله د عراق وضعیت ته نه رسیږي او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا تثبیت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی یو. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وای له اجرایی رئیس سره سیاسي اړیکې شکولې دي.
جناب دفتر صاحب نتونست که خواستهایی که جمعیت اسلامی افغانستان داشت در نظام بتونه که او خواسته دینات برآورده بساز.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ پر روسیې د تازه بندیزونو لایحه تصویب کړه، خو د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ناسته کې دلته خبرې پیل کړې دي. او په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خبرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د حکومت اجرایی ریاست وایي چې افغانستان به هیڅ کله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د اجرایی ریاست مسؤل وایي جاوید فیصل د خبرې د یک شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره د مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم د څرګندونو په غبرګون کې وکړي. ښاغلی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي که امریکا د افغانستان وضعیت ته پام ونه کړي، دغه هیواد به له عراق هم بدتر شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای افغانستان اوس یو پیاوړی اردو لري کوم چې له خپلې خاورې دفاع او د نړیوالو په ملاتړ او همکاري ترهګر ځپلی سي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه سي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې سي.
افغانستان هیڅ کله د عراق وضعیت ته نه رسیږي. افغانستان قوی اردو لري او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا تثبیت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي، په چې هغه مشترک هدف چې د سوید راتګ او تروریزم محوه ده هغه ترلاسه
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان وضعیت کړکېچن دی او که امریکا ورته پام ونه کړي د افغانستان وضعیت به له عراق نه لس چنده بدتر سي. ښاغلی ګراهم دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې نړیواله ترهګري د پراختیا په حال کې ده او تازه داعش ډله هڅه کوي چې د پښو خوندي ځای پیدا کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلی او اجازه به ورنه کړي چې په دغه هیواد کې د ځان لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي. د جهاد وزارت مرستیال بیان محمد ردمنش ازادي راډیو ته ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
موږ خپل آمدګیګان لرو، موږ هیله لرو چې جهان او منطقه هم موږ سره د تروریستانو په مقابل کې نه فشار بلکې عملا خپل فعالیت سرته ورسیږي.
دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لینزی ګراهم د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسي کې محوري کس پاتې سوی او خبره یې باید له پامه ونه غورځول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
که د لینزی ګراهم خبرو ته هم توجه ونشي، بیا هم افغانستان د یو کړکېچ سره او کومه اشاره چې هغه عراق ته کړې ده، زه فکر کوم چې دلته به وضع د عراق نه هم لکه څنګه چې دوی ویلي دي زاغوی سره موافق
کړي. ښاغلی داود وای امریکا باید د افغانستان د امنیت په مسله کې له پاکستان سره یو حل ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون د امریکایي سناتور لینزی ګراهم روسي او څرګندونو ته په کتو وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید افغانستان اوسنی وضعیت ته پام ډیر کړي. دغه کمیسون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د لینزی ګراهم د روسیو څرګندونو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم د امریکا د سناتورانو څرګندونې دا په دې معنا دي چې باید یو خاصه توجه د افغانستان د جګړې لپاره وشي. خاصه توجه ونې کې زه فکر کوم هغه څرګندونې چې سناتورانو کړي دي هغه څرګندونې پر ځای دي. د افغانستان نظامي دکتورین همدارنګه زموږ سیاسي مسؤلین همدارنګه زموږ جناب رئیس جمهور او د امریکا حکومت په ګډه دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
منګل صاحب، څه کول پکار دي د امریکې لپاره او افغان حکومت لپاره تر څو پورې چې د افغانستان وضعیت د عراق وضعیت ته ونه ګرځي؟
په اول قدم کې په پاکستان باندې باید فشار راولي او یاد پاکستان د نړیوالو په تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. که دغه کار ونه کړي زه فکر کوم دغه جګړه به اوږدېږي او پاکستان دوه مخی سیاست کوي، هم امریکا ته بازی ورکوي، هم د افغانستان ولسونه په دې پوهېږي، د افغانستان حکومت په دې پوه شوی دی چې پاکستان موږ سره دوه مخی سیاست کوي. که په پاکستان باندې فشار رانولي هم سیاسي هم نظامي زه فکر کوم د حل لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان جګړه څومره کورنۍ او څومره بهرني آباد لري او دا جګړه ولې دومره اوږده سوه؟
زه فکر کوم چې ډېر آباد بهرني دي په دې جګړه کې. مخکې پاکستان ډېر مستقیمن لاس لرلو، اوس ایرانیان هم د خپلو اقتصادي ګټو ته د رسېدو په خاطر هم اوردنګلي دي. همدارنګه روسیا هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، د امریکا یو ستراتیژیک دښمن دی. نو بنان زما په نظر دغه جګړه بود خارجي ډېر زیات دی.
منګل صاحب، دې وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د یو نوي ستراتیژي په جوړولو بوخت دی. کوم ټکي ته باید امریکا پام وکړي تر څو پورې دا نوي ستراتیژي چې د افغانستان د ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، باید کومو ټکو ته پام وسي؟
د افغانستان حکومت سره لکه څنګه چې مرستې کړې دي، مرستې لا زیاتې کړي. د افغانستان وسلوال ځواکونه هغه سیمفونه چې تر اوسه نه دي تجهیز شوي، نه دي اکمل شوي، لکه زموږ هوایي ځواکونه تر اوسه نه دي تکمیل شوي، هغه زر تر زره اکمال کړي. همدارنګه زموږ غردال قوه چې هغه ټانکونه دي، موږ په هماغه شکل چې د دې جغرافیې لپاره ډېر مناسب دي هغه اکمال نه کړي. زه فکر کوم یا زموږ هغه توپچي چې باید په دې خاوره کې موجود وي، زموږ قوای باید ولري توپچي ځواکونه هغه اکمال کړي. په نظامي برخه کې د افغانستان حکومت سره ډېرې مرستې ته ضرورت دی.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی نواب منګلو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د اوبو انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وی له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې شله ولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل عبد الله به صلاحیت دی او نه دی توانیدلی چې د جمعیت اسلامي مشروع غوښتنې پوره کړي، خو اجرایي ریاست د اسماعیل خان د څرګندونې یوازې هغه پورې اړوند بولي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي چې د جمعیت ګوندیری غړي او پلویان د اجرایي رئیس لکړنو راضي نه دي. د چې د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي له ادرسه کاندید وو، خو د ده په خبره د دوی غوښتنې نه دي پوره کړې. د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا دا غړی وایي اوس دوی له اجرایي ریاست سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري.
ما جمعیت اسلامی
افغانستان دوی په مجموع کې چې جمعیت اسلامی کوم کاندید ورکړی وو هغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وو چې هغه نه دی توانېدلی په نظام کې د جمعیت مشروع او معقولې غوښتنې پوره کړي. نو جمعیت یو ډول ګیله لري او موږ هیڅ ډول سیاسي اړیکې ورسره نه لرو. اسماعیل خان وایي د دې لپاره چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اړیکې له خلکو سره خرابې نه شي ځینې دوکه باز او کاذب کسان یې خپل سلاکاران ټاکلي دي. د ده په باور تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې اجرایي ریاست خپلو دغو سلاکارانو ته تنخواګانې له کومه ورکوي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل بیا د اسماعیل خان د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي امیر صاحب اسماعیل خان د افغانستان یو پیژندل شوی او د احترام وړ شخص دی، خو نظر او لیدلوری خپل دی او یوازې له خپل ځانه استازیتوب کوي. له دې وړاندې د بلخ والیات محمد نور او ځینو نورو څیرو چې په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و له ښاغلي عبدالله خپل ملاتړ بیرته اخیستی، ویلي دي چې هغه غوښتنې نه دي پوره کړي. تر هغې وروسته عطا محمد نور له خپل سیاسي حریف عبدالرشید دوستم سره یو ځای شو او نوی سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ. اسماعیل خان له ازادي راډیو سره د یکشنبې د ورځې په مرکه کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو په هدف ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید له واکه لرې او ډېر ژر نوي انتخابات ترسره شي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې عبدالله عبدالله یوازې د جامعت ګوند کاندید نه و، بلکې ځینو نورو ګوندونو خلکو او ډلیو هم ملاتړ کړی و. د ده په باور اجرایي رئیس له دې امله چې نه دی توانېدلی له خپلو صلاحیتونو استفاده او انتخاباتي شعارونه عملي کړي، ډېری ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر منوریدونکو، تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه په جدي توګه ارزیابي کړي. د دغه وزارت سرپرست عبداللطیف روخان د خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو د ستاینې په غونډه کې وکړي. زموږ همکار خان محمد سین د غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
که څه هم له وروستیو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه پوهنتونونو کې یو شمیر داسې هم شته چې فعالیتونه د کمیت د ټیټوالي له امله د اندېښنې وړ دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روخان وایي د یاد وزارت مشرتابه تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد ټول خصوصي پوهنتونونه د کیفیت له پلوه په جدي توګه وارزوي او درجه بندي کړي.
بررسی جدی موسسات تسهیلات خصوصی ما تشویش جدی ماست.
د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو بررسی زموږ جدي اندېښنه ده. موږ غواړو چې خصوصي پوهنتون په جدي توګه بررسی کړو. په دې کې داسې پوهنتون نشته چې زحمت یې ایستلی او ښې نتیجې یې ورکړي دي. ځینې لږ څه ستونزې لري او ځینې داسې دي چې ستونزې لري او وړ نه دي. د دې لپاره مو تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې ارزیابي ترسره او ښه او ناوړه سره جلا کړو.
خاغلی روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو په ستاین غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 2001 میلادي کال راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا اتیا خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شوې دي. پخوا تر دې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خصوصي پوهنتونونو د علمي او مسلکي تجهیزاتو له کموالي شکایتونه کړي دي. په ورته وخت کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دوی د لوړو زده کړو په برخه کې د حکومت له اوږو څخه تر ډېره درانه بارونه ښکته کړي او که مرستې ورسره وشي کیفیت به یې په لږه موده کې د قناعت وړ شي. په کابل کې د آشنا پوهنتون رئیس عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
خصوصي پوهنتونونه په مجموع کې په افغانستان کې په نسبي شکل باندې بهتره فعالیت لري. شاید داسې پوهنتونونه وي چې معیار مطابق خپل تدریسي او اکاډمیک فعالیتونو ته رامه نه ورکوي. په اطمینان سره تاسو ته ویلی شم که چېرې خصوصي سکتور ته حمایه شي دوی کولی شي باکیفیته تحصیل محصلینو ته وړاندې کړي.
بلخوا یو شمېر محصلین چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده موندلې د خصوصي پوهنتونونو له لوړو فیسونو هم شکایت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر منوریدون کو اوس هم یو څو ولایتي مطالب راخلو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمهیز چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې له دغې ولسوالۍ څخه د امنیتي ستونزو په اړه ګڼ رپورټونه ورکړل شوي وو. تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په دې وروستیو کې څه باندې لس ورځې د درنې جګړې شاهد وه. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ سیمهییز چارواکي وایي چې په امام صاحب کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسونو د نه ستړې کېدونکو هلو ځلو له کبله نن ورځ په نوموړي ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی او دښمن په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخ شو، ځکه د افغان ځواکونو په میړانې سره له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او دښمن د تېښتې په حال کې دی. همدارنګه امنیتي وضعیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښه کېدو په حال کې دی. ښاغلی سعیدی زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د نوموړي ولسوالۍ په مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي، څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د امام صاحب ولسوالۍ څو تن اوسېدونکو د دغې ولسوالۍ د امنیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اوس انشاءالله چې دا مخکېنۍ نه وضعیت ډېر ښه شوی ده او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ښه جمع جوش ده. څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جمع جوش ده.
مرکز خار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا په شان دي، خو هغه سل په سلو کې به نه وي، خو بیا هم که ووایو نوي په سلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دی. انشاءالله خدای مهربان دی، امنیتي ارګانونه دي کوشش خوارو زیاري باسي موږ وینو، خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسیږي.
دې یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وه او د دغې جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، خو لا هم د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم ورزو خوسته خوست کې شنو خونو یا گرین هاوسونو د ترکاریو لپاره یاد ولایت پر ځان پر ځان بسیا کړی. د کرنې وزارت په چوکاټ کې د سږ کال په پیل کې په خوست کې سل شنې خونې جوړې شوې چې د چارواکو په وینا په هر فصل کې 640 ټنه ترکاري کوي. اوس مهال د ښار ډیری ترکاري د همدې شنو خونو حاصل دی. نور حال خوست خزمون همکار نجیب الله لوخیل را کوي.
پخوا خوست ته ډیری سبزی او ترکاری د ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د افغانستان له یو شمیر ختیځو سیمو راوړل کېدی چې د اوږده واټن له کبله یوه اندازه خرابې دي او بیې هم صنعت سره لوړې وي. خو په وروستیو اتو میاشتو کې چې په یاد ولایت کې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام یا کارډیف په چوکاټ کې سل شنې خونې فعالې شوې، خوست تر ډیره د ترکاریو له پلوه پر ځان بسیا شوی دی. یاد سل شنې خونې د خوست د مرکز په ګډون په اوو ولسوالیو کې د کارډیف پروګرام چې د کرنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري جوړې شوې دي. د نور احمد په نوم یو کس چې خار سره نږدې په دوسرکه کې شنه خونه لري وایي
دا شنه خونه چې موږ جوړې کړې دي تقریبا 12 زیاده سورځې کې موږ نصب ومنه بانجان د دې خرڅ کړي دي. سلم جنې اخیستې دي نو موږ ډېره زندګي ونې ډېره فایدهمنه شوې دي.
د دې ترڅنګ په یو بل شنه خونه کې بادرنګ کرل شوی چې د کیفیت له اړخه جواد ښه معلومیږي. د اختر په نوم د یاد شنه خونې مالک وایي اوس ټول خلک په اول ګام کې د خوست خپلې سبزی اخلي.
پرین موږ زسمنا بادرنګ د خاصړو او ډېر خامې ته جای ورکړي دوه موږ ډېر تر پټاله یو بل امید درځه په 10 پیګ مړه کوم مصرف یو د بل چار نه په خوست ډېر
شنې خونې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د پلان او بودیجې سره سم داسې جوړیږي چې ډېر سیلانه پانګونه پکې په خپله د ځمکې مالک کوي. د یادې ادارې مشر حیات وزیر عرفان وایي د شنو خونو د جوړولو سره د خوستیانو لیوالتیا ډېره ده.
او پارک ګرین هاوس کې بیا په صدا د کرنې د ودې او کلو پراختیا په بنویل خو ورکول کې یو ډېر په صدا خپل سوچ پانګونه کوي په دې باش کې غوښتي خوست خلک په دې باش کې ډېر زیات لیوالتیا لري او حکومت
بل لوري ته یو شمېر خاریان وایي که چیرې د شنو خونو ترڅنګ سړې خونې هم جوړې شي نو د دې ترکاریو څخه به د کال په هر موسم کې ګټه واخیستل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر،
SMS لا ازادي راديو سره اړیکه ټینګ کړئ.
قدر من اوریدونکو تاسو مونږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو بجو څخه د مخام تر وو بجو پورې د افغانستان په لوی خارونو کې په 3.15 اف ام چپو باندې په شفاف توګه اوریدل شي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن د ولسمشر غنی د سفر په اړه چې ایران ته پرون کړی وو په غاړه مطالب خبره کړي دي زموږ همکار اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون چې نوموړي کابو دوه میاشتې مخکې د افغانستان د اوبو د پروژو په اړه پارونکې څرګندونې درلودې، هغه هیواد په ځانګړي ډول ښاغلي روحانی ته دا څرګند پیغامونه درلودل. خ گاونډیتوب د سیمې او نړۍ د حالاتو درکول، لویدیز گاونډی ته اهمیت ورکول، د دواړو هیوادونو پر ملي ګټو ټینګار، د نړیوالو تړونونو لمخې د دواړو هیوادونو تعین شویو حقونو باندې قناعت، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري او له شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو څخه د فشار د علي په توګه استفاده نه کول. په سر مقاله کې راغلي هیله داده چې ایراني چارواکو دا پیغامونه درکړي وي او د دواړو هیوادونو ګټو ته پر منطق ولاړ پاتې شي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا ایران ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع ته په اشاره د دواړو هیوادونو د مشترکو ستونزو او په وړاندې د مبارزې په اړه لیکلي دي. اصلاح لیکي افغانستان او ایران دواړو ته د ترهګرۍ خطر متوجه دي او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې ګډې مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. د اصلاح سر مقاله لیکونکي د مخدره موادو د قاچاق موضوع ته هم اشاره کړې ویلي چې دواړه هیوادونه ترې سخت متاثر دي او په کار ده چې د دې په وړاندې هم ګډه مبارزه وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارونکو په حواله لیکلي چې افغان ولسمشر ته له ایراني چارواکو لخوا لکه څنګه چې لازم وه هرکلی نه دی ویل شوی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی ته د هغه هیواد په وای ډګر کې یوازې په کابل کې د ایران سفیر هرکلی ویلی. په داسې حال کې چې د ډیپلوماتیک عرف له مخې باید ایراني سیالې او یا هم نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ورته ښه راغلاست ویلی وي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو په حواله دا هم لیکلي چې دا افغان ولسمشر ته د ایراني چارواکو لخوا سپک کتل ول او په کار وچه ولسمشر غنی د اعتراض په ډول په یاد مراسمو کې له ګډون نه ډډه کړې وه او د هغه هیواد له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې سره خبرې پیل کړې. د دوی لیدنه په داسې حال کې روانه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په روسیې باندې د بندیزونو تازه لایحه هم تصویب کړې ده. زموږ همکار صفی الله ستانگزی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې په غونډه کې چې د فلیپین په مانیلا کې روانه ده خبرې پیل کړي. مخکې د دوی د لیدنې دقیق وخت نه و پډاګه. خبریالانو ته یوازې د ریکس تیلرسن او د سرګی لاوروف د روغبړ د تصویر او غږ اخیستو اجازه ورکړل شوې او بیا وروسته رسمي خبرې پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په داسې شرایطو کې خبرې پیل کړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت سخت خراب شوې دي. د اگست په دریمه ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورسره له هغه چې پر روسیې نوي بندیزونه توشي کړل په خپل ټویټر اعلان وکړ چې له روسیې سره اړیکې تر بل هر وخت په خطرناک ډول سړې شوې دي. د بندیزونو تر توشي ورسره د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدوف دا اقدام د خپل هیواد په وړاندې یو پوره تجارتي جګړه وبلله. بندیزونه د کانګرس لخوا تصویب شول او لومړی سر کې ترامپ هم ورسره مخالف و. په روسیې باندې بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د پوځ د مداخله او د امریکا د تیر کال ولسمشري انتخاباتو پر مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر لګول شوې. بندیزونه په ایران او شمالي کوریا هم لګیدلې دي. خو له دې ټولو سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه په عادي حالت کې پیل شوه. ریکس تیلرسن مخکې ډاډ ورکړی و چې له سرګی لاوروف سره په خبرو کې کومه دښمنی نه لري. هغه د سرګندونې څو ورځې مخکې وکړې او ویل چې لاوروف همز ما په سرجمن دي څو د اړیکو د خوالي لپاره لارې چارې ولټوي. په مانیلا کې د نننۍ غونډې پر مهال خبرلانو دواړو ریکس تیلرسن او لاوروف ته په خطاب د تازه بندیزونو په اړه وپوښتل خو هغوی ځوابونه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن په فلیپین کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو، سمندري امنیت او له تروریزم سره په مبارزه بحث کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې سرګی لافروف به په مانیلا کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو، سوریې او منځني ختیځ په شمول په ځینو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو دوه اړخیزې خبرې ولري.
قدرمن اوریدونکو، په دې سره د خبرونې لومړۍ نیمایي ته ورسیدلو او د وخت د کمښت لامل نه شو کولای چې د خبرونو لنډیز راوخلو. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورې، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې موضوع د کونړ ولایت د یو اوسیدونکو ارسله ستونزه ده. د وی لسو کنونو راهیسه د دفاع وزارت د یو پروتوکول لمخه د کونړ او نورستان ولایت امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کیږي. د دستون زمو د کونړ ولایت د 201 قولي وردو له مسؤلینو او همدارنګه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړي ده. لومړی به د ارسلا او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
اورور تا د کوم ځنه ټلیفون کړي؟
ما د کومل نه ټلیفون کړي ده.
مشکل ده سو
د ملي اردو د سرکوګي کرا دغه کاریګری او دغه وبو د عشا وو چې دوی دغه شیان ورته ورخېجو.
رسمي هسته او کنا قراردادیان هسته غو سره
قرارداد زمونږ نه ده چې دغه عملی قرارداد د یو کس سره هر کس سره د پوسټې پروتوکول ور سره ده.
دا د لنډې مودې د پاره دی کنه؟ د یو کال د پاره
یار پروتوکول د یو کال د پاره دی.
اوس تا مشکل څه دی؟
زمونږ د درې نویوم کال نه نه درې میاشتې پاتې دي. خو ټول درې نویوم څلور نویوم کال نه نیم میلیون روپۍ زمونږ پاتې دي. د زوی وزیر د پاسه امر لا راکړ، بیا موږ هغه امر مصروفیت ته راوړو، ما هغه پیسو دوره وخوړه. بیا پروس کال موږ ته دغه اوسنی چې استعفا شي وکړه دغه وزیر صاحب لوړه نو شګه زنه خی خاتان راولېګل دغه پوسټي وکټلې. بعد دا غینې راته تخصیص واچو، هغه تخصیص د جلال آباد مشروطیت زمونږ د ډیر ته دغه کړ 5 کال پیسې راکړي، دغه نور راته ډیر ته دا ورکو. هر چاله چې ورځي څوک پرې نه خوستې ته
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره دا کال په کال نوې کیږي او کنه همداسې چې شوه دی هغه دوام لري؟
هر کال بعد نوې کیږي.
سکالم کړه دا قرارداد
سکالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی، نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو. ریاست لوجستیک د وزارت له خوا متهمه چې په دې د خدای مونږه د دغه شینه خو خلاص دی چې نه تاسو څه شی ورته وایي، نه هغه قطعه ورته وایي څه شی ورته وایي، او تاسو نه شئ پرېخوستی دی دغه به تاسو بیا کوئ تر څو پورې چې یا دا مونږه قرارداد چاله ورکړو او یا به ستاسو سره وکړو. تر اوسه پورې زمونږ دغه اتمه میاشت روانه ده.
خبره درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوئ؟
سیبال لوجستیک د مدیر د لیوا راته ویلي دي، بیا لاړو لوجستیک د وزارت دا هغه امراته ویل چې دغه کار تاسو نشئ پرېخوستی. ورته وویل چې مونږ خو مسلمانان یو، چې مونږ خو بچی لرو، کور لرو، فامیل لرو، تاسو زمونږ پیسې ساری کړي دي. همدغه یوم یو ته ورلېږي، بلم بل ته ورلېږي. پرون زمونږ انډیوالان ورغلي وو ریاست د لوجستیک د کارول نه بېرته راسانه کړي چې نور زمونږ خواړه تاسو رانه شي.
دغه مشکل سلسلې مراتب به راځي مخکې د قطې نه او بیا به ټولي ته او بیا به چیرته او چیرته آیند لیوا پورې به رسیږي کنه؟
د بلوک نام شروع کړی ده، عینن وزارت تم رسولی ده، یو دفعه نه لسته پنده سلسله مراتب کړی ده.
تاسو څو کسان استئ؟
مونږ شپږ څلور نفر یو. مونږ په دې کې سب په قرض غالي اغېستې دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشولې چې په دغه کابل کښې پراتي وو. نوم وکیل پرېښی دی، نوم وزیر پرېښی دی، مشرانو جرګې نه هم د هم مکتوب واخېستې د هغې راته باره راز دی رئیس جمهور ته ولیکل چې دا خلک په حقه دي، دې خلکو ته پیسې ورکړي، دا د پیسو مستحق دي او هېڅوک هم اواز نه اوري صاحبه.
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسې را وړي او امرونه هم تاسې اخېستي، نو دا کار هم چیرې بند دی؟ په کوم دفتر کښې بند دی؟
کار هم دغه ریاست لوجستیک ته او ریاست وزارت مالیه کښې دي. وزارت مالیه ته مونږ ته قطعي دغه مکتوب را سره دی، وزیر د دفاع ورته لیکلي دغه سرپرست چې د خلکو ته پیسې اجرا کړي. هغې ورته بېرته د مکتوب په شا لیکلي چې دا د مونږ د کوم ځای نه وکړو. هغې ورته کوټ مشخص کړی چې د فلانکي کوټ نه زمونږ کوټ کښې پیسې شته دی، دې خلکو ته اجرا کوي.
تاسې دې پوستو ته کوم مواد ورخېجوئ؟ یا اوبه دي، لوجستیکي مواد دي، څه شی دي؟
دې ته صاحب مونږ یو مخیماتو نه علاوه نور هر شی اشه ورخېجو، لوجستیکي مواد ورخېجو، اوبه ورته ورخېجو، په زناورو ورته مال ورخېجو. هرې پوستې ته پنځه شپږ اته زناور خېجي و د نورو درې څلور وسه کسان وسه بندي.
دغه ستاسې دا تنخواه چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړي استئ؟
والله په دله کو مونږ سره هغه د بچو د چپلو پیسې را سره نه شته دی. نو هغه زاشاس کریم خو یو دوه کاله خو وه نوره خو به ختمېده، اوس دا د هغې نه هم راته بتره ده.
تاسې خیري غوښتنه څه ده؟
زمونږ اخري غوښتنه دا ده صاحبه چې مونږ ته دا خپل حق وسپاري.
ستا ستونزه به ورسوو، د دفاع وزارت چارواکو ته به یې ورسوو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمولمړې د 201 قولي اردو د دوهمې لیواله وایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه.
د دې شم د څومره مخکې د لګډه د ماش په ارتباط باندې یو څه ستونزې مشکلاتونه درلودل، ځکه په هغه خپل وخت سره دغه ماش نه اجرا کېده. اوس څو ورځې کېږي ده چې موږ امیر مادي او د مدیر دوستي په واسطه باندې د وزارت دفاع ټول مراحل شو، کارونه خلاص شوي دي، پیسې را وړي دي، یو څه توجیه کړي دي. فکر کوم ډېر کم پیسې پاتې دي، نور دوی مشکلاتونه حل دي، هېڅ کوم مشکل نشته.
یوسف زی صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه مشوره به ورکړي، څه همکاري به ورسره وکړي؟
ولې نه، موږ کادلته موږ سره راځي، دلته دغه موږ خپله قومانداني د لوا د مسلم د لوجستیک چې دوی دغه مرجع دغه شعبې پورې مربوط ده، که چېرته کم زیاتی ورسره کېږي اولي قرارداد موږ را غواړو. او موږ په اکمالاتو کښې چې مشکل پیدا شي موږ اول هماغه سړی کرک رانیسو چې کاکا یې د مشکل حل کړه، چې هلته یې موږ ورور پوستو ته خپل وخت سره اکمالات وشي.
یوسفزی صاحب، دا کله تاسې ته مراجعه وکړي چې دا خپل اسناد هم درته وښي، خپله د شکایت
هر وخت چې راځي لوا ته دې را شي. په لوا کښې زه په خدمت کښې یم، لوجستیک په خدمت کښې ده، قمندانۍ د لوا په خدمت کښې ده. موږ د انشاءالله خپل دا مشکلات موږ حلوو، هېڅ مشکل نه لرو. په
ورپسې مو دغه ستونزه د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیري سره هم شریکه کړه. محترم وزیري صاحب، د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټېلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړو پوستو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړی او خوراکي او ضروري مواد یې وررسولي، خو کابو درې څلور کاله کېږي چې میاشتنۍ تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کېږي. په دې څه کښې ستاسې نظر غواړو؟
هر څوک چې دفاع وزارت ته کوم خدمات عرضه کړي او اسناد په لاس باندې ولري، دفاع وزارت هېڅ حق نه لري چې د هغو پیسې ورنه کړي. څوک چې خدمات وکړي، څوک چې په قراردادونو کښې خپل مواد ورسوي، وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې هغوی ته خپل حق ورکړي. دوی که اسناد لري، هغه اسناد د وزارت دفاع ته ارایه کړي، د هغې په رویت باندې وزارت دفاع د دوی حق ورکړي.
وزیری صاحب، په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوي پروتوکول له مخې د پوستو مواد رسوي او په بدل کې میاشتنۍ تنخواه اخلي، خو د دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې دا ځنډ څنګه راغلی؟
زمونږ ټول قراردادیان په اردو کښې داسې دي چې قرارداد یې کړی وي، بیا پوستو ته زمونږ هغه کتاب چې په ساحه کښې دي هغوی ته مواد انتقالوي، خصوصا د فاسد شوینده مواد زر فاسدېږي دا انتقالوي. خو هغوی چې څنګه مواد انتقالوي، هره میاشت یې په درې میاشتو کښې دوی په خپله باندې هغه فورم امضا کوي، قطعه یا قومندان یې ورته امضا کوي چې مواد یې رسولي، بیا هغوی خپلې پیسې اخلي.
وزیري صاحب، ستاسې د خبرې په اساس که د دوی اسناد مکمل وي او تاسې ته یې راوړي، مرسته به ورسره وکړئ؟
نو واضح خبره ده چې څوک اسناد ولري او حکومت یې قرضدار وي، حکومت مجبور مکلف دی چې پیسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
وام اوریدل چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتي پوسټو ته خدمت کړي، خو له څو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي. او دا مو هم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي، په هیڅ صورت کې به تنخواګانې ونه ځنډیږي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښودي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي، هغه به وروسته وورو. لومړی هغه پیغام اورو چې د همدې پروګرام له لارې یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسېدلی دی. دغه ورور 3 کاله لا ترک وو او اوس پیدا سوی. دا پیغام به په ګډه وورو.
السلام علیکم دادا سر کوم کاوردم که ته سلام نوام آیا چې ما د کندهار ولایت هغه پهلوان چې 3 کال مخته ورکو نن دوامه د چپی راسته وې د ازادۍ د کارکونکو د اوردم که سمج ډیر مننه لرو چې د ازادۍ د صفو د لارې سمج پیدا کړي چې د 3 کال ورکو
و علیکم السلام. ستاسو د سترګې روښانه وي. دوستانو که تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل پیغام پرېږدئ. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا د ازادي راډیو شمیره به درته اعلان کړم.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 21 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایی د ولسوالۍ څخه دولت ملکیار خبرې کوم، ځکه چې د کرزي 2 کال وو چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان ټول ورځ نو هر څوک چې ما په د اصله معلومات وي په دا شمېره چې ما ته زنګ زما ته کوم شمېره ده 0 02 02 9 9 8 2 4 4. دا زما ته کوم شمېره ده چې بیا زه کوم نن.
سلام علیکم ازادی راځو ته سلام وایم. ما زو ورک سندلانی میږي شراسان د ګردیز ولایت هم د پکتیا. دا ازادی راځو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ور کده کوم دا سندلانی میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زو دا که ټلیفون چې درته کړی دا کړه د ما شمېره دې زه ته ورکړه او ما ته ټلیفون وکړه. ډېره مهرباني به دې او دېغه به ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغه چې ګرد ورسې ګردنه دوه ورې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جایو ته لاړم. هیڅ معلومات ماته نه کیږي، خو که دغه معلومات دغه سړی دغه ټلیفون ماته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی.
جناب قبلا د ننګرهار ولایت د درنټی نه تاسو سره په تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې دغه بګونګ ده او شپږ میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت د درنټی په کلي کې او ما ولیده او که هر چای نو نور ولایتونه د پنل لاټي او دی ننګر هر ولایت دی چې ور بسو لاټي یې له خپل عزیز یادو چې خپل ځی تر لاسه سلام.
او د دې دوست ټلیفون شمیره دا ده 0 02 02 21 1 1 3 3. یوې خور زنګ راته وهله او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام باول وورو.
بله او بخیر. زه د هغه سرنګ لکه د ایران نه چې راوسته و یا پیدا شوی د عراق کې دی څه ډېر قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځای کې دی
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هر څخه د دوست تیر وری دغه پیغام راستولې وو
هر څخه فضا زماتر کوم تاسو ته دلته هر ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جب سڑے تو صورت تیار دے راغلے دی تحرات پر ترمینل کی دے نو کچیر دادا حق اسموس تا اس تدرواتو ہمکاری با مزمو کو دا ہمکاری تا چیو پی تی دا ہر چاہو نو نپو یزم دا غدا لوگر یا دا کنار دا دو منتی کو بولما شاید دا دو منتی کیو تو آگا دی کچیر دا غو بیا پا دا غسمارز مصر تماسیم کیمز با حق ترواتو آگا دی تا چی دا ہمکاری اسرم کی
من نو رو را تاسو خپل شمیره نه دی ویل نو زبې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش.
السلام علیکم، زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د پساوت خبره کوم. زه د والک په معلومات لرم. شپولان میش بور سترګې دی جرمخ یدی ومره ولس کال د زیوای چې د ګریشر اورکم کور می په بغه کې د ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړه کوي چې ټلیفون شمیره د 0503 55 9 0 0 ټلیفون شمیره د بیا 0503 55 9 0 0 دا د ټلیفون شمیره د خدای په
السلام علیکم زاد کاجان خبرکم زمون ولایت مدلین سوال هیڅ نه کوي زه د یو کس په حاصله معلومات لرم چې د ځان څخه ماری په کوي پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پته راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مصالی د لی تاجن ماری په کوي دا د 15 کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم دا کور ته نه متلې و ستنجري دي ارسله یې چې دغه سړی پاک معلومات واړی ماته په دغه شمیره زنګ ووی 0 2 2 2 3 5 تاسو ته وجهونه مننه. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی قدمونه همکارانو په انګلستان د جولای باندې لا د ورکوشو وزن بخبرونه کی تاسو د چار پارلمان یو پیغام چانه شرکړه د محمد غفران ولدی ګلسید د نورګل صالح مزار لري که دغه شماره کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شماره باندې مونږ سره اړیکه ونیول شي 0 8 5 4 3 9 نو ډیره مننه.
بل السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. فارم د یو شخص په حقړه معلومات ترکرم او کله چې یو شخص یو انجلی اختطاف کړی و د هغې په عقله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلی والا کولی شي چې د انجلی پلار کورنۍ څوک پیام کښی دي د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اتله د اصولي اسلام د کایو څخه معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 2 2 3 8. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان پکښ لټوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اول
بلدین در خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکشوه دی خپل ولایت نه چی نومی گلنواز ده ولد شان نواز دی وای چیز دی ننگرهاری ما در تلور میست که نه درکشوه من پا کلی که گرزی که چوک غواری چی دی معلومات واخلی نه در شماری تر زنگوی سفر و سو فینزات یا دو سو دری دیس یا و سو فینزل است دوباره تکرارون سفر و اتر فینزه دو دری دری یا و یا فینزه
زمودلین لفره ولی در کلستان و نسواری زما کاری را از لاجام با نامه که برکساوی دی پدق نمبری ما تا زنگوی سفر و سفر اتر سلور شل دیر شوه
السلام علیکم زمی رامشارم زریم در غزنی ولایت در ابی بند و لسوالی توجنه لکلی تازابی رادیو تا پیغام سبتوام امو یو دوست تا دیر سکال مخکی نادر کسوائی ده یا عبدالرحمن تنامه ده کچا تا جا عبدالرحمن تنامه معلومات بی امیاده از مارغ تخفل عبری مودا میرابانی لمخی دی پا دوش میره لمنگ سر اڑی کونی سی سی پر و سوا ونی وی انزا سوا ایوال است و سوا شپگ نیوی
زم احمد اکبر در کندهار ولایت پنجوه رسوالی سا خبر کوم مورو دادری سلور کال کیوی چنا درک دی مر چنا در مرگ او نی در جوان درک دا که دی خپل دا اعلان او یا بل سو که در بار معلومات لری ما تا جی پا در غش مارا زنگ راوی سپر اویا و اویا اویا یو سل دوش مرای بار بیا سپر اویا و اویا اویا یو سل دوش لام علیک
ایا مگه یو رکا دا دی اگه میمیگی سلوان میمیگی دای سیوی والا دا دای مخوریه دای دا دور جار لکسالا مشو رک دا کچی تا مگا گاوری زی شراکبار بیا دی بلا اکبر نسای ما تا پدیش میره زنگوی سپر وایا یایی ساتو سو شل سلورا پی سپر وایا یایی ساتو سو شل سلورا پی و سلام
السلام علیکم یا گل محمد خبر کن دا علمان ویلات سنگل دور سوالی اتخا زمای ورو دی دا نور محمد کناما دا کنارنم اجیتور اکا دی تا هر شاعت معلوماتی پدغه تلفون شماره چې مستر زنګ وهلې دي پدغه شماره دې مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي او سلام زده کرکن چې سلام و
السلام علیکم جوړ په خیر زه د کندهار ولایت څخه فیض احمد محمد ما یو اخشي ورکني عبدالمحمد نمیزوي چې د 15 کالو دی تاسافی تکلیف لکبله مدارک دی که هاری ورور معلومات ولری دقش میره دی اریکا ونیسی سفر آیا اتدیش دولیس یو سلو شپرش سمیره یو زلیبیا سفر آیا اتدیش دولیس یو سلو شپرش یاد دیلری چی لذر افغانه شیرینی ورکوال کیزی
بلی السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایی د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه نه درک دی د 8 دی هر چا که په دې حق را معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4 هر شکه پزغه شپره ما ته زنگ ولی لزر افغانی شینی و کنچیجی دخطای پامان
آسان علیکم حمدالعزه کم در پراده ولایت در شیوان در کلی تر تا ته زنگو یو تنزر پلامو دی و رک دی ناسلطان اخوان نمیری در خانمامات بابو زوی دی در پراده ولایت در شیوان در کلی و سیدون کلی تی و پاکستان تا پا دروازی بندی ندر آخسته ویده هر مسلمان که ولی ده دغه شمارې ته دې زنګ ووي، 0102 0 6 4 3، دغه شمارې ته دې هر مسلمان کولی دی دغه شمارې ته دې زنګ ووي. بله شماره 0 8 9 0 2 2 6.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي. محترم ازما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه، د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر د خلل د دماغ وو. د کور نادرکه سوی د عمران نومیږي، 14 کاله عمر یې ده، د اول 1 کال کېږي ترای تم دی، هېڅ سره کې نشته. هر مسلمان ته که معلومات دي عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چیرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې، مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي: 0 9 4 4 5 8 5. شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی، هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو. او سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي، تقریبا د 6 کالو دی سنغری سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري، یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي، هغه لا نه شمېر زموږ ته د اړیکو نه شي. 0 4 9 5 8 4 5. بله شماره د 0 10 3 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی، حیات خان نومیږي، مشهوره پوري وو. 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتیانو په سیمه کې نادکړ شوی دی. نو ژر وبرېتی شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو رئیسې چې هېڅ پته نه معلومېږي، او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي، لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات دي د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې، نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي. د دغه زما د تلیفون شماره ده: 0 8 0 6 5 4 1 0 8. شمیره بیا وایم: 0 8 0 6 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی، 14 کال دی، 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر چا، هر مسلمان که په افغانستان کې په پاکستان کې، د خدای د رضا د پاره دي زموږ سره په دا شمېرو باندې تماس ونیسي. په رنګ هم سور بخون دی، سور هلک دی، د 14 کال دی. اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده: 0 8 2 8 10 1 4 0. دوم شماره د 0 8 10 9 5 0. نوم یې بارام دی، د خدای د رضا د پاره هر مسلمان روزه که معلومات وي یا دی په خپله اوري، نو چې په دغه شمېرو باندې نور سره تماس ونه شي. خدای مې مل سه ورځ نیکمرغه په مخه مشه سه.
زه د غزني ولایت یو بند ولسوالۍ کې د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یې یو د کاکا زوی ده، په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادرکه ده. نو دا شماره درته وایم چې صادرت راکړو: 0 8 0 8 5 4. ولک مارا 0 8 0 8 4 6 1. صادرت راکړو. ښه ده. بله شیرینی
د غزنی د ولایت یمه، د توژنی د کلي یمه، د مولیات د ظاهر زوی یمه. د ما یو ورور ده، د عبدالرحمن په نامه باندې، د
څلور دیرش یا پنځه دیرش کاله وخت کېږي چې په ایران کې نادره کوو، نو کې هر چاته معلومات وي دغه د ورک سوي عاجزانو پیغام چې خپل دغه خپل نشر ورکي هغه د بس ماته په صفر اویا څلور سوه اته ویشت صفر پنځه سوه څلور شپېته په دې شماره باندې د زنګ ووهي. بله شماره د ریبا پر اووه اویا یو سل اووه شپېته نوي دوه ویشت. بله شماره مې د دی روشن صفر نویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ سوه لس اوولس. نو که هر چاته معلومات وي بس ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي، له ټلیفون نه مې مننه. یو جهان
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي.